دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري لومړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا په هنګو کې په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. بلخوا په پېښور کې د ترګریز عدالت لوزمایب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولې دي. په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج په ضد د پیجام هړتال حال هم درکو. خو په لمړي سر کې به په امیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ځانمرګ برید شوې ده چې پکې 19 کسان وژل شوې دي. جمعیت علما اسلام او بلوچستان نېشنل ګوند نن د گورنر راج پر ضد په بلوچستان کې د پهیجام کاربندیز اعلان کړی دی. او په مکسیکو کې د تیلو دولتي شرکت په دفتر کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په هنګو کې و ځانمرګي حمله شوې ده چې پکې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. پولیس وایي ځانمرګي برید نن د ښار په پټ بازار کې د جمعې تر لمونځ وروسته یو جماعت مخې ته شوی دی. د هنګو روغتون مشر ډاکټر اساق بنګش مشال راډیو ته ویلي په حمله کې 33 کسان ژوبل شوي هم دي.
تقریبا زخمیان دی فلحال پرابلم نشتا ټول موجودی مغزای کې مکمل ایمرجنسی نافذ دی ټول ڈاکٹران پیرامیڈک سر موجودی سے
پټ بازار د هنګو یو وړوکی بازار دی چې پکې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي. د نننۍ حمله پړه لا چا نه ده منلې. جمعیت علماء اسلام فی او بلوچستان نیشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن د پهیجام کاربندیز اعلان کړی دی. د مشال راډیو خبریال وایي تر دې مخکې دواړو ګوندونو د جنوري پر 15 په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی و. د جمعیت علماء اسلام صوبایي مشر سینیټر حافظ حمدالله مشال راډیو ته د هغو سیمو په اړه معلومات ورکړل چې پکې کاربندیز دی.
د کوټس بیاتل قلات مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده. نوشتی ڈالبنجین کپتان شارا بند ده. پولپور مچ بولان سیدی جیرالایا دیرمراج دا شارا بند ده. کوټه کچلاک قلعہ سیف اللہ جوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده. بلکہ دا هم ده چې ٹرین هم بند ده.
هلته د کوټې سوداګرانو ځینو سیاسي ګوندونو او د ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. د جنوري پر 14 په کوټه کې تر 2 چاودنو وروسته شیعه مسلک هزارګانو احتجاجي ناسته وکړه او په صوبه کې د گورنر واکمنۍ غوښتنه وکړه. د پاکستان فدرالي حکومت تر دې وروسته د اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی حکومت ړنګ کړ او گورنر ته یې د صوبې ټول انتظامی واک وسپاره. د چاودنو په هغو پیښو کې لسلو زیات کسان وژل شوي ول. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت له عظما ایوب سره د ډلهییز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولي دي. تېره ورځ عدالت دا پرېکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي این اې معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو. تر دې مخکې د پېښور هایکورټ دا معامله د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړې وه. په دې اړه 19 عظما ایوب مشال راډیو ته وویل چې اوس به هایکورټ ته بیا ځي. له دې نجلۍ سره د تیری دوسیه د 2010 زیږیز کال د جولای په میاشت کې پرانیستل شوې وه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې نامعلومو وسلوالو د یو کور درې ښځې وژلې دي. د مټې یو پولیس چارواکي سنوبر خان نن مشال راډیو ته وویل بیګا د شپې وسلوالو د چپریال تانې په غرییز کلی کې یو مور او دوه لوڼه وژلې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برتانیا او پاکستان تر درې اړخیزه غونډې وروسته د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته لاړ شي. دا غونډه په لندن کې کیږي. د فیضی په وینا د دې موافقې له مخې ناروې به افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرسته وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د مکسیکو د تیلو دولتي شرکت پیمکس په مرکزی دفتر کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو شمیر زیات شي ځکه چې په لسګونه کسان اوس هم په پلازمینې مکسیکو سیټي کې دورانې شوې ودانۍ تر خاورو لاندې پراته دي. رپورټونه وایي د دې لویې ودانۍ درې پوړونه یا چتونو ته د چاودنې له کبله زخت تاوان رسېدلی دی. پیښه د شرکت له دفتر سره لګېدلې اداري ودانۍ ته پتاخانه کې شوې ده. تر اوسه د چاودنې سبب نه دی معلوم. تر چاودنې وروسته ودانۍ له کارکوونکو خالی کړل شوه. په دې ودانۍ کې په زرګونه کسان کار کوي. پولیسو څلور هیلیکاپټرې سیمې ته استولې دي چې ژوبل شوي او وژل شوي کسان یوسي. چینایي رسنۍ وسوای چې د هیواد په مرکزی برخه کې پر یو پلا په لارې کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. په دې لارې کې د آتشبازۍ یا د اورلوبې سامان و. تر دې مخکې د چین ملي راډیو رپورټ ورکړی و چې د وژل شویو شمیر شپږیشت دی. رپورټونه وایي نننۍ چاودنه د پل اتیا میټره اوږده برخه ورانه کړې ده. دا پیښه د سین میسا له ښار د باندې شوې ده. د پل ورانېدو له کبله ګاډي څو میټره لاندې ځمکې ته پرېوتل. د چین ملي راډیو وویل د بیړنیو حالاتو کارکوونکو د پیښې له ځای سره لوی لار تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې نن یې د دندې موده پای ته رسیږي وایي ایران او روسیې شامی حکومت ته پوځي او مالی مرستو ورکولو ته دوام ورکړی دی. نوموړی تیره ورځ خبریالانو ته وویل دا د ایران له تر ټولو مهمو لومړیتوبونو یو دی چې شامی ولسمشر بشار الاسد په واک کې وساتي. دوی ویل ایران په دمشق کې د خپلو مشاورینو شمیر زیات کړی دی او د هغو وسلو کیفیت یې ښه کړی دی چې شام ته یې ورکوي. دوی ویل په تیرو څلورو کلونو کې د دې په کاري موده کې په امریکا کې ډېر بدلونونه راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو څلورو کالونو کې ډېر څه بدل شوی دی. د ولسمشر اوباما تر مشرۍ لاندې موږ په عراق کې جګړه پای کړه، په افغانستان کې مو انتقالي دور پیل کړ او د اوسامه بن لادن پر ضد مو کار روایي وکړه. موږ د امریکا ډیپلوماسي هم تازه کړه او ملګرتیا هم پیاوړې کړې. که څه هم زموږ اقتصاد نه دی رغول شوی خو موږ په سم لوري روان یو. هیلری کلینټن زیاته کړه امریکا به د نړۍ یو مهم قوت په توګه پاتې شي خو باید د یوویشتمې پیړۍ د ډیپلوماسۍ ټولې لارې چارې وکاروي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې یو ځانمرګي برید ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د هنګو ضلع د سیاسي یو چارواکي وایي
تقریبا نولس مړي دي او درې دېرش زخمیان دي. فلحال مکمل ایمرجنسي نافذ دي. ټول ډاکتران پیرامیډیک سره موجود دي.
بلخوا په بلوچستان صوبه کې د دوو ګوندونو لخوا د پیجام هړتال اعلان شوی دی. د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو مشر سیاستوال وایي
مول مقصد نه وزارت شي، مول مقصد یو شی نه دی. مول مقصد مول خپل آئینی او جمهوري حق دی و اسمبلی ته و عوام ته خپل حق ورکه.
په پېښور کې د ترهګري ضد عدالت له عظمه ایوب سره د ډلهیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن دیارلس کسان بې ګناه ګرځولي دي خو عظمه ایوب اطمینان نه احساسوي. بلخوا په ژوب کې د مشال رادیو لپاره ځانګړې مشاعره شوی ده.
شیخا چرشتیا میں درد ویل زرد پتس بو لا سونو نیول.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې خبرونه یې هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د رادیو ترڅنګ د خبرونه تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې وځانمرګي برید شوی چې په ترڅ کې 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ځای چارواکي وایي چې پېښه نن د هنګو ضلع په پټ بازار کې شوې ده. د روغتون د چارواکو له وینا سره سم په دې چاودنه کې 33 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په ضلع هنګو کې 14 شوې ده چې پکې د صحت چارواکو تر مخه 19 کسان مړه او 33 نور زخمیان شوي دي. پولیسو تر مخه چې 14 قریبا یو نیمې بجې په وخت د هنګو په پټ بازار سیمه کې د جمعې لمونځ نه پس د یو جماعت مخې ته وشوله. چارواکو تر مخه په 14 کې 500 زیات کسان په نښه شوي دي. د 14 وروسته نښه شوي کسان یې په سمدستي توګه د هنګو هیډکوارټر هسپتال ته د علاج لپاره ورسول شول. د هنګو ضلع د صحت محکمې مشر چارواکی ډاکټر محمد اسحاق بنګش وایي چې زیاتره کسان ځای پر ځای مړ شوي دي. نوموړي زیاته چې 14 وروسته په هسپتال کې ایمرجنسي نافذ کړی ده.
تقریبا نس مړی دی او 3 زخمیان دی فلحال پرابلم نشتا ټول موجودی مغزا کې مکمل ایمرجنسی نافذ دی ټول ډاکټران پیرامیډیک سره موجودی دي.
ډاکټر اسحاق بنگش ویل چې په زخمیانو کې د زیاتره حالت د اندېښنې وړ دی. بلخوا پولیس وایي چې دا یو ځنمرګ برید وو. پولیس وایي چې 14 په وخت په سیمه کې یو شمېر خلکو موجودیت لرلو چې له وجې ځاني زیان زیاتو شولو. د هنګو تانې مشر چارواکی اس اچ او رحیم خان وایي چې د 14 وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او په سیمه کې ټولې لارې تړلې دي او سرچ اپریشن روان دی. دغه پیښې بړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې هنګو هغه قبایلی سیمه ده چې پولې قبایلی سیمه او رغزو ایجنسی او کورم ایجنسی سره لګیدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوالو خلاف پوځي اپریشن روان دی. په سیمه کې د دې نه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژبله اورېدلې ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د کوټي پر لور په بلوچستان صوبا کې د گورنر راج پر ضد نن د پیغام هړتال اعلان شوی دی. جماعت علما اسلام فضل رحمان ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې د دې هړتال اعلان وکړي. د هړتال لامر ځنې لوی لارې تړل شوی او پر سړکونو ترافیک د معمول په څیر نه تر سرګو کیږي. نور هله کوټي څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د بلوچستان د پخوانی صوبایي حکومت د ماتلېدو او گورنر راج د لګېدو پر ضد د تیر صوبایي حکومت د ګوندونو له لوري احتجاج لا هم روان دی. جمعیت علما اسلام فی او بی ان پی عوامي د یو شمېر نورو آزادو غړیو په ملګریتوب د همدې احتجاج اعلان کړی. تر هغه وروسته چې په یاد صوبا کې صوبایي حکومت ماتل کړی سو او د گورنر واکمنۍ سپه، نو یادو ګوندونو د احتجاج اعلان وکړ چې د جنوري پر 15 نیټه یې په ټول بلوچستان کې شټر ډاون هړتال کړی و. د جمعیت علما اسلام سینیټر حافظ حمدالله مشال رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ټولي صوبې لوی لارې تړل شوی او د په وینا همدا د گورنر راج پر ضد د خلکو احتجاج دی.
د کوټس بیاتل قلات مستون خوزدار هوټل هب دا شارا بند ده. نوشتی ڈلبنجین کپتان شارا بند ده. پولپور مچ بولان سیدی جیرالایا درمراد دا شارا بند ده. کوٹ کچلاک قلعہ سیف اللہ جوب زیارت ارنائی دا شارا بند ده. بلکہ دا ہم دے چٹرین ہم بند ده. زمر مقصد نہ وزارت سی، زمر مقصد یو شی نہ دی، زمر مقصد مشکل آئینی او جمہوری حق دی. ایا لوک انسانان ووٹ ور کر دی و خلق تو اسمبلی راغلی دی، لہذا اسمبلی معطل ده، حکومت معطل دی و اسمبلی تا و عوام تخپل حق ورکه.
له دې سره چې د ترانسپورټر اتحادیه او ځینو سیاسي ګوندونو د دې هړتال مخالفت کړی، حافظ حمدالله له مشال سره په خبرو کې زیاته کړه هغه ګوندونه چې د گورنر د واکمنۍ په حق کې دي په آینده کې باید بیا د جمهوریت خبرې ونه کړي.
دا د هغه سیاسي ګوند خپل رایا ده، لیکن دا به په تاریخ کې لیکل کیږي چې ځان بولي د سیاست علمبردار، ځان بولي د جمهوریت علمبردار او حمایت کی د فرد واحد د حکمرانی چیز فرد واحد دے وسر حکمرانی دے جنرل دے جنرل سرک کی غلط ہے، بیا دے گورنر پر سرک کی ہم غلط ہے. لہذا مر داغو سیاست داغو و جمہوریت داغو و دورنگی تہا رہنی ٹرانسپورٹران خبر تا وک اگر چند کسان دی چاہو دا مجلس کری دی اگر چتا دا کم سیاسی بندو نمون آواز تو اگر داغا پالی لکھا لگ دی.
که څه هم یاد ګوندونه د بلوچستان د صوبایي حکومت د ماتل کېدو پر ضد همدا احتجاج کوي، خو له تیرو شاوخوا 48 ساعتونو څخه بیلابیلې رسنۍ د خپلو سرچینو له خولې همدا رپورټونه ورکوي چې پخوانی حکومت به ډیر ژر بیرته بحال او گورنر راج به ختم سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساينس مانیټر کې لیکوالي مهوش احمد د بلوچستان پیژندنې په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 50 ټکو ته پام وکړل سي. نوموړي لیکي کته هم په دې صوبه کې یو شمېر مادني وسایل شتون لري، خو دغه صوبه د افغان طالب مشرانو، شیعه ضد وسلوالو او د بلوچ بیلتون غشتونکو یو ګډوله جوړه شوې ده. د دې مقالې مهم ټکي اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. محویش احمد په کریسچن ساينس مانیټر رسپانه کې لیکي د پاکستان د نارامه صوبې بلوچستان په اړه د پوهاوي لپاره باید 50 ټکو ته پام وکړل سي. لمړی دا چې بلوچستان ولې مهمه صوبه ده. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده، خو آبادی یې تر ټولو کمه ده. دا صوبه د هیواد تر ټولو لوی ساحلي پټي او په گوادر کې ژوره سمندري بندرګاه لري. له ستراتیژیک پلوه هم دا صوبه ډیر ارزښت لري او د دوه هیوادونو افغانستان او ایران سره ګډ پوله لري. بل خو په دې صوبه کې ګیس، تیل، سره زر، کرومایټ، مس او د کویلې په ګډون یو شمیر قدرتي زیرمې شتون لري. لیکوال پر مخ لیکي دوهمه نقطه دا ده چې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي څوک دي. نوموړی په ځواب کې لیکي د صوبې د نسلي بلوچستانو یوه ډله د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کوي او دوی تر هغه وروسته خپل مبارزه تونده کړه کله چې په 2008 کال کې د بوکټي قبیلې مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی اکبر بوکټي ووژل سو. د دوی د دې غوښتنې په غبرګون کې د پاکستان په زرګونو امنیتي سرتیري په دې صوبه کې ځای په ځای شول چې له قانوني چوکاټ څخه د باندې په وژنو تورن دي. بلخوا پر بلوچ بیلتون غوښتونکو دا تور لګیږي چې په صوبه کې پر میشتو پنجابیانو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي درېمه نقطه دا ده چې د بلوچستان اسلام پاله څوک دي. نوموړی په ځواب کې لیکي د دې صوبې په لوی ښار کوټه کې یو وخت د افغان طالب مشرانو ډلې شتون درلودې چې د کوټې شورا په نامه یادېدل. اوس هم د کوټې په شاوخوا سیمو کې یو شمېر افغان طالبان استوګن دي. بلخوا په دې صوبه کې سنی سختدریزه ډله لشکرې جنګوي فعالیت کوي چې د شیعه هزارګانو د وژنو په غاړه اخلي. لیکوال پر مخ لیکي څلورمه نقطه دا ده چې په دې صوبه کې کوم ډول اوسنی پرمختګونو ته کتل پکار دي. نوموړی په ځواب کې لیکي په کوټه ښار کې د جنوري په 10مه نیټه په بمی چاودنو کې 130 کسان وژل سول چې زیاتره یې هزارګان ول. تر پیښو وروسته شی هزارګان د وژل سو د جسدونو سره یو ځای تر څلور ورځو د احتجاج په توګه کښېنستل او د مړو د شخولو څخه ډډه وکړه. دا ګام د صوبای حکومت بې غوري په ډاګه کړه. بلخوا د صوبې زیاتره بلوچستان هم پر صوبای حکومت نیوکه کوي چې د مرکز تګلاره پر مخ بیایي. لیکوال په پای کې لیکي پنځمه نقطه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول نړیوال مداخلت دوام لري. نوموړی په ځواب کې لیکي چینایان د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې قدرتي زیرمې راباسي. د عربانو په اړه ویل کېږي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په تفریحي ډول ښکار کوي. هند په دې تورن دی چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو د دې دا ثبوت نشته. بلخوا یو شمېر غربي هیوادونو بلوچ سیاسي مشرانو ته پناه ورکړې ده. د دې سربېره د امریکایي کانګرس غړي دانا رورا بیکر په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه یو بل وړاندې کړی چې د پاکستان لخوا په سختو ټکو کې وغندل سو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پارلمان د بشري حقوقو د کمیشن ځنګړي کمیټي د خیبر ایجنسی باړې د پیښې نوټیس اخیستی او د دې د پلټنو لپاره دوه نورې کمیټي جوړې کړې دي چې په دوه اونۍ کې به تحقیقاتي ریپورت وړاندې کوي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د پارلیمان لخوا د هیومن رائټس کمیشن خصوصي کمیټې مشر او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیان هم اشل ریډیو ته وویل چې د فاټانه د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان افریدی تیر ورځ د کمیشن سره رابطه وکړه او ورته یې وویل چې د باړې د پیښې چې پکې په 15 جنوري 13 کسان په کورونو کې وجلې شوي وو د هغې پلټنې دي وکړې شي. په کومه چې د بشري حقوقو د پارلیمان خصوصي کمیټې نوټس واغستو او دې لړکې دوه کمیټې جوړې کړې چې کومې به د پلټنو وروسته تحقیقاتی رپورٹ وړاندې کوي او چې څوک دې کې هم ککړ وختو د هغوی خلاف به سخت کاروایی کیږي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی د حمید الله جان اپریدی سره رابطه وکړه او هغه د دې خبرې تایید وکړو او ویل چې کمیشن زموږ سره لوس کړی دی چې دوی ته به انصاف ورکول کیږي. دو ویل
بنیادی زمونږ چې کوم سوال او یو خو هغه دا و چې دا بے ګناه خلک چې مړه شوی دي په کار د دې انکوایری وشي چې دا د چا د لاسه مړ دي او ولې مړ دي. دویمه دی کې مهمه خبره دا وا چې کله دا هغه مړیو بے حرمتی وشوه صوبایي حکومت چې کوم دي پاغې باندې اوبه واچولې ګیس پې واچولو نو لہذا د دې لټول مونږ ته ضروری و چې آخر د دې قبایلو به هم څوک تپوس کوي او کنه. په دې کې ډېر پر زور طریقې باندې کمیشن هم دا وې 15 ورځې کې دننه دننه دوه کمیټه دی شي یو دے دا بچچا وجلی دی دادی ولټولی شي او دویم دا چې دا د دې سره بیا کما طریقو کړې شو صوبایي حکومت د دې لټول دی شي او ذمہ دارو ته سزا ورک.
حمید الله جان اپریدی وویل چې د خیبر پختونخوا د گورنر سره 200 ځله ملاقاتونه وکړه او گورنر دوی ته باور ورکړی چې تحقیقاتي کمیټه به جوړ شي خو تر اوسه د گورنر لخوا څه اقدامات ونه شول. نو ځکه دوی په دې مجبور شو چې د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیشن کمیټې سره رابطه وکړي. زیاتوی
گورنر سره دو درې ځلې خبره وشوه مشران جرګم ولا وروسه او کم سلور بنیادی خبرې چې وی یو خو کمپنسیشن او داغه نه علاوه د باړې بازار کولاوی دلو بیا ماټرو ګولو کې خلق مری او د اپریشن خبرې وی د اپریشن او د ماټرو نه غ ویلیو چې دا بز د متعلقه کم قوتونه دي دا غي سره دا خبره ټیک اپ کوم کمپنسیشن مړو ته ملاو شوې دی او د بازار د پاره یو بل جرګه روانه ده د پولیټیکل اډمنستریشن سره طریقې کار جوړی خو د چې کم د کمیشن خبره کړې وا هغه کمیشن په مینس کې غایب او هغه عمل نه شوې دا غي لټول نه شروع شوې نو موږ د دې خبره د پاره دی هیومن رائټ کمیټه ته ورغلم
د ذکر ولدا چې د باړې پدې پیخه کې د اتلس کسانو مړی موندل شوې وو سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زما شغله مشال رادیو خبري په پېښور کې د ترګري زد عدالت له عظما ایوب سره د ډلیز جنسي تیری په دوسیه کې تورن دیرلس بیګونا ګرځ دیرلس کسان بیګونا ګرځولې دي تیر ورځ عدالت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د ډي ان ای معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړای سو تر دې مخکې د پېښور هایکورټ دا معاملې د ترګري زد عدالت وړاندې کړي و په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي
تیر ورځ د سید اصغر علي شاه جج په عدالت کې د عظمایوب سره د جنسي تیری د مقدمه او روانه وشو او عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د ډي ان ای ټیسټونو او نورو شواهدو په بنیاد په تورن دیرلس کسانو دغه جرم ثابت نشو او په دې وجه عدالت د دغه دیرلس کسانو د بری کولو حکم ورکوي د عدالت د دې فیصله وروسته عظمایوب د مشال ریډیو سره په ځانګړي ډول په خبرو اترو کې وویل چې دا غي سره انصاف و نشو او دا دریم ځلې چې دا غي سره زیاتې وشو او هغه به یو ځل بیا په عدالت کې اپیل کوي د یادونې وړ ده چې د عظمایوب دا مقدمه د ستمبر 2010 نه په پېښور هایکورټ او د کرک د مقامی عدالتونو نه پیل شوی و او په دې لړ کې د عظمایوب رور علمزیب هم وژل شوی و خو د علمزیب د وژنې مقدمه لا هم په عدالت کې روانه ده خو عدالت د جنسي تیری په لړ کې د ستمبر 2010 نه واخله تر دې دمه په تورن کسانو جرم ثابت نکړی شو او آخر عدالت د تورن کسانو د بری کولو امر ورکړو غلام غوث مشال ریډیو پېښور
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري وسو د کراچی پر لور د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچی پولیس وايي په دې ورستوي کې په دغه ښار کې فرقې ستاب تاریخوالي زور نیولې دي چې په ترڅ کې یو شمیر شیا او سنی مسلکه کسان وژل شوی دي دا چې دغه وژنو تر شا څه عوامل کېدلای شي د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې اړه د سیاسي چارو د کارپوهانو او انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور برابر کړی دي
د کراچی پولیس چارواکي وايي په دې ورستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې فرقې ځین ختې زیاتې شوې دي د مجلس وحدت المسلمین ډلې ویان علي احمد زیدی وای په کراچۍ کې په کال 2012 کې 1502 او د نوې کال په لومړۍ میاشت کې دیارلس اهل دشي وګړي وجل شوې دي بلې خواته د اهل سنت والجماعت ډلې ویان مولانا تاج حنفی هم د تیر یو کال په موده کې د خپل ډلې د وجل شو وګړو شمیر په سلګونو کې خي څېړونکي ډاکټر توصیف احمد خان وای د پاکستان په نورو برخو کې هم فرقې ځین ختې شتون لري خو په کراچۍ کې دغه تاوتریخواله بدله بڼه لري دی وای په کوټا او گلگت بلتستان کې یوازې د یوې ډلې وګړي پنخه کیږي خو په کراچۍ کې بیا د دوړو فرقو وګړي وجل کیږي دا جګړه د جنرال ضیاء الحق له زمانې راهسې شروع شوې ده ځینې ریاستي عناصر فرقې ځین ختې د خپلو ګټو لپاره ترسره کوي او د دې نتیجې نن د ټولو په وړاندې دي د ډاکټر توصیف په خبره په کراچۍ کې کوي خواته د سیاسي ګوندونو ایم کیو ایم او اے ان پی ترمنځ اختلاف فات ختمه دوته نږدې شوې دي خو بل خواته په کراچۍ کې رواني هدفي وجنې هم هغه سي رواني دي او دا د دې سرګندونه کوي چې د خار په بدمنۍ کې دوه قوتونه نه بلکې نور قوتونه هم ککړ دي په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو ایس پی مزر مشوانی هم په خار کې د روان فرقې تاوتریخوالي تر شا پټ قوتونه ککړ غني هغه وایي
دا ټارګټ کلینګ سیکټرین ټارګټ کلینګ دي نو سبا چې کمکار شروع ده په ګاډو باندې فایرینګ، یو ګاډي کې سلور مړه، یو بندیان، بل ګاډي کې ایریتشی خدا خمن. نو دا څه سمجھ نه راځي، چونکہ دا یو نوی ٹرینڈ دے دے کلنگ آگا اگر نہ داسی مگر ظاہری کی جدا دریم داسی سوک پارٹی دا اگر دا کلنگ کی لکھ یہ دا گوڑی کی دی کے دے مت کے سو وائرس شروع چی دے شیعہ سنی سیکٹیرین سو فساد
یاد دی وی په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د پیرقی ځنخوتو په نتیجه کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي دینی عالمان، ډاکټران او زده کوونکي وجل شوي دي، چې زیاتره وخت د دې تورونه مجلس وحدت المسلمین او اهل سنت والجماعت ډله پر یو بل لګوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروې
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د دواړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی او اوس به د فبروري په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې د عمل په ملاتړ پاکستان او افغانستان تیره میاشت د دینی عالمانو د یو کانفرنس را بللو اعلان کړی وو. افغان طالبانو له داسې یو کانفرنس جوړولو سره مخالفت ښودلی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ راپور لري چې تاسو یې هم اوریدو ته بولم.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینې د عمل برخه بلل کېږي، چې ورته د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړ ترلاسه دی. د دواړو هیوادونو د رسمي اعلان سربېره هم د جنوري په میاشت کې د کانفرنس جوړ نکړل شو، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کانفرنس به اوس د فروری په میاشت کې کېږي.
اصلی عامل دا دی چې د پاکستانی اخلانه و آماده اخر د جنوري ته، نو هغه وخت د پاکستانی اخلانه تنظیم کوونکی ټیم چې باید جوړ شوی او نو جوړ شوی، اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څه وخت کې کیږي خو دقیق تاریخ لا نه دی تعین شوی.
کله چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت په اسلام آباد کې د دینی عالمانو کانفرنس رابلل اعلان کړی، نو افغان طالبانو ورته سخت غبرګون وښودلی. طالبان دریځ لري چې افغان حکومت او لوی دیزوال د دینی عالمانو کانفرنس په خپل ګټه استعمالول غواړي، خو پښتنه ده چې داسې یو ګام ولی طالبان اندېښمن کړی دی. وحید مجدہ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وای د ځانمر ګبریدونو شرعي او غیر شرعي حیثیت د طالبانو د اندېښنې یو ټکی دی.
طالبان چې کومه خبره کړې دي هغه دا دی چې انتحاري عملیات یا استشهادي عملیات چې طالبان ورته وایي، امریکایانو او غربیانو چې دلته قوتونه په افغانستان کې ساتلي دي، د هغوی په مقابل کې ډېر مؤثر وسیله ده. نو دوی هېڅکله هم تر هغه وخته پورې چې بهرنیان وي زستونه مېږي چې دې کار څخه لاس نه اخلي او دا دوی یو ډېر مهم تکتیک دی. نو په هغه دلیل دوی دا کار نه کوي، یعنې داسې مجلس ته اجازه نه ورکوي چې په هغه کې دغه مسلې ته توجه وشي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دی چې د دینی عالمانو تجویز شوی کانفرنس کېدلی سي په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره ځان ته ورکړی اسلامي جواز یا مشروعیت هم له منځه یوسي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسفزی هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
طالبان هغوی لپاره بیا دا یو جګړه چې کومه ده، یو مذهبي جګړه ده. دوی د اسلام او یو ډول د کفر جګړه وایي، او له دې امله د دوی چې کومه جنگیالي دي هغوی په دغه جګړه کې صرف مذهبي بنیادونو باندې داخلي کې او دې ته یو مقدسه جګړه وایي. زما په خیال په دغه یو حالت کې دینی علما کاغه د نړۍ په سطح وي یا د سیمې په سطح وي که وي سره کېني، د دواړو طرفینو علما پکې کېني، او له اسلامي نقطه نظر څومره چې د دوی هغه اسلامي علم دا دغه له نظر کې دوی قربانه بحث وکړي، زما په خیال دا دی به غوره نتایج وي.
خو د دې ټولو خبرو سربېره د پام وړ خبره د دینی عالمانو د کانفرنس ایجنډا د دې کړه وړه او پکې د دواړو هیوادونو د مهمو دینی عالمانو ګډون دی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر داوزی مشال ډیډو ته په دې اړه وویل چې دا هر څه به د دواړو هیوادونو تنظیمونکې ډلې تشریح کوي.
عبدالحی کاکړ چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په کچې د نړیوال کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې پرونی تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د مازیګر 15 بجې سو په امیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې په ځانور کې حمله کې 19 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. پولیس وايي دا حمله نن په پټ بازار کې د جمعې تر لمونځ وروسته د یو جماعت مخې ته شوې ده. د روغتون چارواکي وايي د ځینو ژوبلو شوي حالت خراب دی. د حملې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر راج پر ضد نن د پهیجام کار بندیز اعلان کړی دی. هلته د کوټې سوداګرانو، ځینو سیاسي ګوندونو او ټرانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت لو عظما ایوب سره د ډلهییز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بې ګناه ګرځولي دي. تېره ورځ عدالت دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د ډي این اې معاینو هم پر دې کسانو جرم ثابت نه کړای شو. 19 کلن عظما ایوب وایي اوس به هغه هایکورټ ته ځي. د خیبر پختونخوا په سواد کې نامعلومه وسلوالو د یو کور درې ښځې وژلې دي. د مټې یو پولیس چارواکي سنوبر خان نن مشال راډیو ته ویل بیګا د شپې وسلوالو د چپریال تاڼې په غرییز کلي کې یوه مور او دوه لوڼه ووژل. په پام کې ده چې په افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د مکسیکو د تیلو دولتي شرکت پیمکس په مرکزي دفتر کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. چینایي رسنۍ وایي د هیواد په مرکزي برخه کې پر یوه پله په لارۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. په دې لارۍ کې د آتشبازۍ یا اورلوبې سامان وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې نن یې د دندې موده پای ته رسیږي وایي ایران او روسیې شامي حکومت ته پوځي او مالی مرستو ورکولو ته دوام ورکړی دی.
دا مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چورته غرسو.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د سیکورټي فورسز لخوا باړه کې د کرفیو نورې سختولو د اعلان مقصد دا دی چې دغه سیمه په مکمل توګه د شرخوخونه پاک کړی شي او دې لړ کې عامو خلکو لپاره په هر جوړ د سیکورټي فورسز ملاتړ پکار دی. ادارې وایي چې داسې حالاتو کې تر ټولو خلر دا هم وا چې د سیمې خلکو د دغه ځای نه کډک کړي وا او سیکورټي فورسز یې په آزاد توګه خپل کار ته پریښی وو. خو که داسې ممکن نه و چې ټول خلک له کلي وځي نو بیا هم باید چې دې د سیکورټي فورسز په هدایت او عمل وکړي. اداري وایي چې دغلت موجود بعضي خلک د سیکورټي فورسز د مقابله توان خو نه لري خو بیا هم داسې کاروایي نه کوي چې ورسره د سیکورټي فورسز د بدنامولو کوشش کوي لکه تیر ورځو کې د بعضي خلکو د وژنې پیښه. اداري اخیری کې وایي چې دا ځل هیله ده چې سیکورټي فورسز به باړه د شرخوخونه پاک کړي او دې سره به پیښور هم د هر قسمه حملو نه په امان شي. آج رسمانه خپل اداري کوي چې د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په عالمی دباو رد کولو د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه د کال 2015 پورې د سر تر سوالو د دریو کالو تجارتی پالیسۍ او د غرنګي د وفاقی محتسب ادارو کې د اصلاحاتو بل کال 2013 منځوري ورکړی دا. ادارې لیکي چې کابینه کې ویلې شو چې د پاکستان لخوا په دې منصوبه 1.5 روپۍ خرچ راځي او همدارس با ایران هم د دې منصوبه لپاره 50 کروڑ ډالر قرضه ورکوي. ادارې وړاندې وایي چې یو خدا اقوام متحده او بلخوا د امریکای لخوا په ایران بندیزونه لګولې شوې دي خو بیا هم پاکستان او ایران د دې منسوبې پیل وکړو او کوو کته شي نو دا د پاکستان په ګټه کې ده ځکه چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د توانای د بحران ده چې لکبلې پاکستان د پرمختګ په ځای په تنزل روان دي. ادارې اخیری کلی کې باید اوس پاکستان د دې منسوبې د عملی کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وخت په سیر د ځند او سستۍ نه کار وانخلي چې دا د پاکستان دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کریسچن ساینس مانیټر ویپانی د تیرې ویونی راهیسې د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د دوو ناقانونه ګرځول سوو وسلوالو ډلو ترمنځ د خونړۍ نښتو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته د ګڼ شمیر افغانانو د موضوع باندې مقالې خپرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
امریکایي ویبپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ شوو نښتو کې د راپورونو له مخه په تیره یوه اونۍ کې اویا کسان وژل شوي دي. د خیبر درې دغه سیمه چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره تر ټولو لویه لاره ده، په افغانستان کې د امریکا د جنگي هڅو او د پاکستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. مقاله لیکونکي طه صدیقی په خیبر قبایلي سیمه کې د پرمختیایي پروژو یو کارپو نظام داوړ لخلي لیکي چې حکومت نه غواړي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې شي، نو ځکه په پوځي توګه د دغو حالاتو د مخنیوي په هڅو کې ده او دا هم یقیني کوي چې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې وي چې یوه ډله هم دومره پیاوړې نشي چې بیا دغه د ناټو لپاره د رسد مهمه لاره په پاکستان او نړیوالې ټولنې د فشار اچولو د تکتیک په توګه وکاروي. مقاله لیکونکي طه صدیقی سره د یو نامعلوم ځای په ټلیفون د خبرو پر مهال د حکومت پلوي وسلوالې ډلې انصار الاسلام ویان سادات افریدی ویلي دي چې په دې وروستو کې پاکستانی طالبانو دغه سیمې ته د خپلو خپو مضبوطولو لپاره مخه کړې ده او هغوی تازه حملې په دې مخه کړې دي چې په دغه سیمه قبضه وکړي، خو زیاتوي چې دوی باور سره جګړې ته دوام ورکړي او هیڅ کله به په دغه سیمو قبضه کولو ته پرې نږدي. سادات افریدی لیکوال طه صدیقی سره په خبرو کې هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې دوی د حکومت نه مرستې اخلي، خو زیاته یې کړه چې دوی په خیبر قبایلي سیمه کې ښه په سړه سینه فعالیتونه کوي او هغه ځکه چې دوی په سیمه کې د حکومت واک ته کومې ننګونې نه دي راولاړې کړي. مقاله زیاتوي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو لپاره ځکه هم مهمه ده چې بندوبستي سیمو او په تیره تیره پیښور ښار ته ډیره نږدې ده او د دغو سیمو نه په پاکستان دننه دوی مهم اهداف په نښه کولی شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې طالبانو په پیښور کې په باچا خان هوایي ډګر د برید ترڅنګ یو صوبایي وزیر بشیر بلور هم په یو ځانمرګي برید کې ووژلو او د دې نه مخکې په ملالې یوسفزۍ د برید پړه هم په غاړه اخیستې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې د افغانستان د مهاجرینو او د بیا آبادولو د وزارت په حواله لیکي چې تیر کال د دغه هیواد نه لږ تر لږه 50,000 افغانان یورپ او استرالیا ته تښتېدلي دي. دا شمیره د تیرو څو کلونو په پرتله دوه چنده ده. ورځپاڼه لیکي چونکې د امریکې او نورو بهرنیو هیوادونو ویزې اخیستل د دغو افغانانو لپاره تقریبا ناممکنه خبره ده، نو ځکه ګڼ شمیر افغانان انساني سمګلرانو ته پیسې ورکوي او زیاتره خو پاکستان او یا ایران ته ځي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه د ټولې نړۍ د مهاجرینو په دریو کې یوه برخه افغانان دي. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه د افغانانو بهرنیو هیوادونو ته د تللو په شمیره کې زیاتوالی د دغه هیواد نه د ناټو ځواکونو د وتو نه پس د امنیت د خراب وضعیت په اړه په خلکو کې ویره څرګندوي او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د 2014 کال تاریخ ته د راتلونکي تباهۍ د علامت په نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو د غیر قانوني لارو د هیواد نه د وتلو د مخنیوي په لړ کې یو کمپاین هم پیل کړی دی او په ټول هیواد کې داسې خبرتیایي پاڼې ویشي چې پرې د هغو ډوبو شوو بیړو تصویرونه دي چې نورو هیوادونو ته پکې د تلو په مخه افغانان سوارول. ورځپاڼه زیاتوي چې بهرني مرستندویه ادارې اوس داسې د کرکټ د لوبې مقابلې پلان کوي او په ټلویزیونونو د مشهورو خلکو له خولې داسې پیغامونه بخپروي چې بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو د تلو له وجې خپل ژوند په خطر کې مه اچوي. خو د دې نه باوجود افغان چارواکي اندېښمن دي چې دې لړۍ کې به نور زیاتوالی هم راشي.
دا مشال ریډیو ده.
زمشغله مشال رادیو خوري. د افغانستان د دفاع د وزیر په مشرۍ کې د پاکستان په دورات للی وفد بیرته خپل هیوا ته سنسوي دي. په خپل دوره کې دوی د پاکستانی ولسمشر او پوځي سرلشکر سره ولیدل او پر بیلابیل موضوعاتو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د دغه 15 ورځنی دورې حال او لاستراوړنې به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په خپل راپور کې راته واوروي.
د اتوار په ورځ د پاکستان په 15 ورځني سفر راغلی د افغانستان د اعلی پای پلاوی د زیارت په ورځ بیرته افغانستان ته ستون شو. پلاوی د ګل په ورځ د پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د هغې وروستو د ولسمشر اسف علي زرداری سره ولیدل. دغه دوران دوی د پاکستان د دفاع وزیر او نورو متعلقه چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړه او دغه رنګ یې د ملک د مختلفو برخو دوره وکړه او د پاکستانی پوځ د روزنځایونو او وسلې جوړولو کارخانې هم ولیدې. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان افغانستان سفارتخانه ویان زردشت شمس دا دوره ډیره ګټوره او بلله او وی ویل
مقصد خو هم دغه د دوړو هیوادونو ترمنځ له نظامی برخه کې د اړیکو پراخول دي. په دغه سفر کې د پاکستان نظامی چارواکو چې پخوا یې هم دغه وړاندیز کړی و د افغانستان ملي اردو او امنیتي برخې ته د تربیت او د ټریننګ په برخه کې دوی خپل وړاندیز بیا وکړو، نو وزیر صاحب دفاع د دې وړاندیز ځان سره واخیستو، نو بیا به په افغانستان کې دولت په دې برخه کې تصمیم نیسي.
دغه رنګ د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستاني پوسټ پخوانی بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک د پاکستان او افغانستان پوزی سانگو کې د مرستو دا لومبه ګام دی، خو هیله ده چې د دې با ګټورې نتیجې روزي. د افغان ملي اردو د روزنې په حق لا د وینا وا
د پاکستان یو ډیر اعتراض او چې د افغان فوج چې کوم تربیت پر خلک بهن تزي د موقف ته پاکستان کې یو وزن او څنګه د پاکستان او د هند یو بل سره داسې خوشگوار تعلقات نه دي، نو زما په خیال باندې 2016 نه وروسته با افغانستان د تم پوری خپل فوج تربیت په هم مغاز مفاهمت او شو او دا مختلالانو دغم کی دیشی او اسلحہ ہم پاکستان دیر معیاری اسلحہ جوڑی او اغا افغانستان تا ضرورت تے اخبار زانمی او نزدیم دا زما بخیل بندہ دغدی دے سر بد دوال ملکون تعلقات مزید خشی مستحکم بش.
دا ذکر وردہ چی دا افغان لسمشر حامد کرزے دا ہندوستان دا دورے پر محال ہندی وزیر اعظم منموہن سنگھ حغتا دا افغان ملی اردو دا روزن اولاندیز کرو، خود پاکستان لخوا پا دا اولاندیز پا بیا بیا اندیخنے سرگندکڑے شویدی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د امریکا کارنګي انډونمنت نومي څېړنیز اداره په یو مقاله کې لیکي چې کڅه هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسیو کې د بدلون اشاره یو عارضي اقدام ښکاري، خو کدا بدلون د دغه هیواد په اقتصاد او امنیت ښه اثر پرې باسي، نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې مثبت بدلون راتلای شي. د دغه مقاله نور ټکي به داود خټک درته واوروي.
کارنیگی انڈاومنٹ نومې څېړنیز اداره په یو مقاله کې لیکي له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د ملک دننه او نړۍ ته دا باور ورکړي چې د نړیوالو اصولو سره سم په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پاکستان کوشش کوي چې خپل همسایه هیواد هند سره اړیکې ښې کړي. دغه شان پاکستان داسې اشاره هم ورکړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن غواړي، او دې لړکې د ترګرې ضد یې یو نوی چلن هم څرګند کړی دی. د کارنیگی انډاومنت ادارې په وینا که څه هم په پالیسیو کې د بدلون په اړه د پاکستان داوی څه نوی خبره نه ده، خو دا وار حالات یو څه جدا ښکاري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د سیمې او په ځانګړي توګه د پاکستان لپاره خطرونه لري. پاکستان اندېښمن دی چې د 2014 پس به نه یوازې د افغانستان عدم استحکام یو خطر وي، بلکې پاکستان به په سیمه ایز او نړیوال رورولې کې هم یوازې پاتې شي. بلخوا امریکا غواړي له افغانستانه د وتلو لپاره د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې وساتي، او دې لړکې د امریکا لپاره تر ټولو لوی سیاسي چیلنج د پاکستان سره په ځینې ضروري خبرو رضا کېدل دي. د کارنیگی انډاومنت نومې ادارې په وینا په دې حالاتو کې د پاکستان په نوي پالیسیو پوهېدل ډېر ضروري دي. که څه هم د هند او افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون او د سیاسي مقاصدو لپاره د ترګرې مرسته رښتیا دي، خو تر دا دمه په دې اړه د پاکستان په ستراتیژیکي سوچ کې بدلون نه تر سترګو کیږي. له دې څرګندېږي چې دا اوسنی بدلون یو عارضي اقدام دی چې د پاکستان د کمزوري او یوازېوالي پټولو په خاطر شوی دی. خو کدا بدلونونه د پاکستان په اقتصاد او سیاسي وضع ښه اثر څرګند کړي، نو د پاکستان په ستراتیژیکي کردار کې یو با مقصد بدلون راتلی شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د ملګرتوب یوه ډله یا ګروپ موجود دی. له دې لارې د دواړو هیوادونو د ولسي جرګې او قومي اسمبلۍ غړي له یو بل سره ګوري او پر همکاریو زیاتولو کار کوي. اوس چې د پاکستاني پارلمان 15 کلنۍ دوره پای ته رسیدو ده، پښتنه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ بیولو لپاره د استازو د جرګو څه کار کړی دی، او دا چې په دې لار کې د خنډ لاملونه څه دي. د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په ریپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پارلمان 15 کلنۍ موده پای ته رسیدو ده، او په افغانستان کې هم د سولې او امنیتي چارو افغانانو ته د انتقال عملونه روان دي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني ملګرتوب ډلې څه کار کړی دی او که څنګه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی او د افغانستان او پاکستان د ولسی جرګو د ملګرتوب ډلې غړي بشرا ګوهر مشال راډیو ته وویل په تیرو 15 کالونو کې د دواړو هیوادونو ولسی استازو له یو بل سره لیدلې دي، خو دا هر څه د مدني ټولنې ځنو ډلو کړي دي.
د 15 کالو کې خو په ډیفرنت فورمز باندې د پارلمنټریانز، افغانستان پارلمنټریانز او د پاکستان پارلمنټریانز یو بل سره ناسته پاسته شوې ده، ډیسکشنز هم شوې دي. خدا زیات تر چې کوم فورم یو نو سیول سوسایټي فسیلیټیټ کړی دي، خو د افیشلی د پارلمنت په لیول باندې دا سه زموږ یو فرندشپ ګروپ کولرو، خو د اغې سو افیشل انټراکشن د افغانستان پارلمنټریان سره نه دی شوی.
د افغانستان په ولسی جرګې کې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی سید اساق کیلانی هم وایي چې په رسمي توګه تر اوسه دوی سره نه دي ناست.
تر اوسه پورې هغه غړي چې تاکل شوي دي ناسته نه ده شوی. په خراتو باندې مختلف ارګنایزیشنونو دعوت ورکړی او پاکستانیان او افغانان سره ناست دي، په ډېرو مسایلو باندې خبره کړې، خو رسمي بڼه یې نه ده اخیسته یا تحقق یې نه ده پیدا کړی چې هغه خبرې چې کېږي یا فیصلې چې کېږي هغه حکومتونه هغه پلی کړي.
له سید اساق ګیلانی مې پوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي، سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې کله تاوده او کله ساړه پاتې شوې دي. آیا همدا لامل دی چې د پارلمان په سطحه هم له یو بل سره رابطې نه کېږي او که نه مشکل په بل ځای کې دی؟ دی وایي په دې زمین کې ستونزه په افغانستان کې او د دې هیواد په نوې ډیموکراسۍ کې ده.
دو مشکل لري. اول مشکل دا دی چې افغانستان ډېر نوی په یو ډیموکراتیک فضا کې قدم اخی دی او تر اوسه پورې حکومت زمونږ په مستقلانه طور سره خپل کارونه په مخ وړي، د پارلمان او فیصلو ته ډېر په درنده سترګه نه ګوري. اخوا ته د پاکستان په خاوره کې هلته حزبي حکومتونه په منځته راځي او هغوی په ډیموکراسۍ کې زمون یو قدم وړاندې دي. دلته په تاسف سره چې حزبونو ته هیڅ حیثیت قائل نه دي.
د پاکستان قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي مسأله دا ده چې د بهرنیو چارو معاملې د بیوروکراټانو په لاس کې دي او دا د هغې په وینا د بدقسمتۍ خبره ده.
زیات تر دا د فورن پالیسي ایشوز چې کوم دي نو هغه د بدقسمتۍ نه دي، د بیوروکراټس په لاس کې دي او د اېدې وجه نه بیوروکراټس خو سټېټس کو والا خلک دي او سیاستدانان یا پبلک ریپرزینټیټیوز لاری راوباسي. آی په ډیبیټس او ډیسکشنز کې کنسنسس بیلډ کوي، نو ډیر ضروری ده چې پارلمنټ ټو پارلمنټ انټراکشن.
سید اساق ګیلانی وایي بل مسله دا ده چې په پاکستان کې پوز ډیر پیاوړی دی او نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ولسی استازي له یو بل سره اړیکې پراخ کړي. بشرا ګوهر له ګیلانی سره هم نظر ده. وایي په پاکستان کې جمهوری عمل کمزور دی، خو هیله منه ده چې کدا بهیر روان پاتې شي نو د پارلمان غړي به خپل آئینی حقونه په خپلو لاسونو کې واخلي او په سیاسي ډول به د خبرو اترو لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ او ژور کړي.
پامیر ساحل او چې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو ترمنځ یې د ملګرتوب د ډلې په اړه تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان یو جګپوړي حکومتي چارواکي تایید کړی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر د دریم دور مذاکرات نن په کابل کې پیل شول. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي چې افغانستان تر هر څه لومړی غواړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو د څرنګوالي خبر روښانه شي. نوموړی وایي افغانستان به په دې شرط د تړون لاسلیک کېدو ته چمتو شي چې د امریکا لخوا د دې هیواد ملي حاکمیت او ملي ګټو ته درناوی وسي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي تایید کړ چې افغان او امریکایي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات په کابل کې پیل کړي دي، خو ویل نور جزئیات به په راتلونکو څو ورځو کې له رسنیو سره شریک شي. دغه چارواکي چې د نوم له خپرېدو ډډه وکړه وویل د پنځشنبې په ورځ په دې اړه یو غونډه وشوه. بلخوا د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په کابل کې یو شمیر محدودو رسنیو ته وویل افغانستان تر ټولو لومړی غوړي د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر او د امریکا د پوځي اډو څرنګوالي روښانه شي.
اوس د دې امنیتي موافقتنامې په چوکاټ کې باید اول دا معلوم شي چې د امریکا متحده ایالات په څه تعداد عسکر غواړي چې په افغانستان کې ولري. د 2014 کال وروسته کله چې دغه شمیره معلومه شوله، په دوهم قدم کې باید دغه معلومه شي چې په څه تعداد اډې غواړي امریکا په افغانستان کې. کله چې دا موضوع معلومه شوله باید امریکایي ځواکونو نظامی ماموریت معلوم سی افغانستان کې د 2014 کال وروسته چې دوی ماموریت پڅی
د خغلی فیضی پوینا د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت پر مسلې به وروسته له هغې خبرې کیږي چې په یادو مسایلو توافق حاصل شي. هغه وویل چې افغان حکومت له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور غواړي، خو په دې برخه کې سری کرښې هم لري. د فیضی پوینا دغه سرې کرښې د افغانستان ملي ګټو او ملي حاکمیت ته د امریکا لخوا بشپړ درناوی دی. د امنیتی تړون پر سر مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. په خوا تر دې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو د قضایي مسؤلیت د مسلې په اړه به د افغانستان لویه جرګه پریکړه کوي. که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال نه وروسته به هم په افغانستان کې یو شمیر امریکایي عسکر پاتې شي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغو عسکرو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو په دې وروستیو کې ځینو نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د 3000 نه نیولې تر 20000 پورې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو د احتمال په اړه راپورونه ورکړي دي.
احمد زبیر ژمنو له کابل چې د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان په قبایلي سیمه او خبر پښتونخوا کې د جګړې او بیکراری له کبله که یو خوا په زرګونه خلک وژل سوي دي، نو بلخوا دغلته په لکونو خلک بې کوره دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه د منځه تللې ده. آیا د پاکستان میډیا دا ستونزې راښکاره کوي او که نه؟ په دغه اړه د شاهین بنیري راپور واوري.
د پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د جګړې او بېقرارۍ له کبله که یو خوا په زرګونو خلک وژل شوي دي، نو بل خوا دغلته په لکونو خلک بې کوره دي او د تعلیم او روغتیا ډانچه د منځه تللې ده. دغلته د خراب امنیت له کبله خبریالان نشي کولی چې نړۍ ته د سیمې د حالاتو یو ټیک او بې طرفه تصویر وړاندې کړي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي د ډرون بریدونو خبرونه خو ورکول کیږي، ولې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو پرمختیا او خلکو د غوښتنو په اړه راپورونه په میډیا کې نه راځي.
زمونږ خپله میډیا نشته دی، زمونږ دا آواز نشته دی چې چونکې دا هیومن رایټس هم دي، د دلته چې کوم آبادي دی دا ټول انسانانو سي قبایلي لکو کې، نو پکار دی چې دا انساني حق لاړ شي. دې ته په دې چې وګورو هلته هیومن رایټس وایلیشن کېږي، هلته کسان بدامنی دا پورا پورا قبیله ورکې شوي، پورا پورا کومونه ورکېږي، روان دي، زمونږ هر څه تباه برباد روان دي. هلته که ایجوکیشن دی که هیلت
صفدر داوړ زیاته کړه چې د پاکستان په ټی وی چینلونو او اخبارونو کې په نورو سیمو کې د وړو وړو ستونزو په اړه لوی لوی راپورونه راځي، ولې په قبایلي سیمو کې د ولس ستونزو ته په میډیا پوره ځای نه ورکول کیږي؟ د دې وجه څه ده؟ دا پښتنه مو د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون د یوې خپرونې کوربا او نوموړي خبریال نصرت جاوید مخې ته کېښوده. نو هغه وویل
نه
جی، زما خیال دی کوریج خو پوره کېږي، خو په دې کې د ټولو نه لویه ستونزه د هغه خبریالانو د امنیت ته کوم چې د دغه سیمې نه راپورونه ورکوي. هلته چې کوم خلک کار کوي هغوی ته د خپلو ادارو لخوا څومره مالي مرسته ترلاسه ده او هغوی ته کوم ګواښونه دي، نو هلته چې کوم خلک په جنګ کې ښکیل دي هغوی ورله څومره امنیت ورکوي. نو په بنیادي توګه دا ډیره پیچلې مسله ده، داسې نه ده چې دا د مین سټریم میډیا کمزوري ده.
د اف سی آر د قانون دلاندې قبایلي سیمو کې چاته د میډیا د ادارو لکه ټی وی چینل، ریډیو چینل او اخبارونو خپرولو اجازت نشته. د ټرایبل یونین اف جرنالیسټ خبر اعلان وایي چې په روانه جګړه کې دوی تر اوسه خپل 12 ملګري بایللي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس ورستی راپور. په ژوب کې د خراسان ادبي کاروان لخوا د مشال رادیو لپاره ځانګړې مشاعره جوړه شوه چې پکې برخوالو شاعرانو وویل مشال رادیو په هره برخه کې د پښتنو لپاره هغه کار کړی چې د دوی په خبره دوی ټول پرې ویاړي. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر دې مشاعرې ته ورغلی، دا راپور یې پرې جوړ کړی چې د ترنم په شعر باندې پیلیږي.
شیخا چرشتامه درتو ویل، شیخا چرشتامه درتو ویل، زرد پتسبو لا سونو نیول، زرد پتسبو لا سونو نیول.
د خراسان ادبی کاروان لوري د مشال رادیو لپاره د ځانګړي مشایره تابع سوی چې پکې د ژوب ډیرای لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړ.
چې یو شل را سره درومي بل پچل را سره درومي چې یو شل را سره درومي بل پچل را سره درومي د بیلارو په کاروان کې دریم غل را سره درومي.
شاعرانو چې په خپل وار سره یې خپل شعرونه واورول، تر مشاعرې وروسته یې له مشال سره په خبرو کې د مشال راډیو په هکله وویل. مشال په ټول پښتني وطن کې تر بلې هرې رسنۍ مهم ځای نیولی او هم تر بلې هرې رسنۍ ډیری مینوال لري. دا چې ولې خراسان ادبي کاروان د مشال راډیو لپاره ځانګړې مشاعره ترتیب کړې، د یاد ادبي کاروان مشر محمد طاهر هوتک یې په ځواب کې وویل:
حقیقت خبره دا ده چې ژوب د منځنۍ پښتونخوا بیا په د سویلي پښتونخوا هغه ځای دی که په صحیح معنا د دې پلټنه وسي، دلته له وخته څخه دا خلک چې کوم دي د ژوب یو داسې فکر یو داسې سوچ قدرتي خدای ورکړی دی چې هغه زما په خیال سي هغه موږ په جدید زبان کې میچوره سوچ ورته ویلای سو. نو په دغه وجه باندې زه دا ویم چې د ژوب خلک هم سي چیرې هم په دنیا په ګوټ ګوټ کې د پښتو په حواله، د پښتو ادب په حواله، د پښتو ژبې په حواله کومه مینه لري، نو هغه د مشال هغه مینه ده چې دوی واغ ځای ته اوس چمتو کړي دي چې اکثره خلک دلته زما په خیال سي مشال له دغه شوق اوري.
په یاد مشاعره کې د ژوب سیمې مخورو شاعرانو ګډون درلود او هر یوه په خپل وار سره له شعر سره سره د مشال راډیو ټولې خپرونې په زړه پورې یادې کړې او د دې مشال په رڼا یې خپله سیمه له تیارو وتلې یاده کړه. ګران ولاد خان د ژوب سیمې یو بل شاعر دی چې د مشال راډیو لپاره تر ځانګړې مشاعرې وروسته یې بیا هم د مشال په اکله وویل:
د مشال ریډیو ډیر غټ رول دی په پښتنه سیمه کې، خاص کر په سویلي او په جنوبي پښتونخوا کې سي دا دوی هغه همکاران اخیستې دي په خپل پروګرامو کې سي هغه زموږ د لیجې خلک دي او مشال ریډیو خلک زموږ په سیمو کې ډیر په دلچسپي سره اوري او د خلکو دلته بيخي زیاته انټرست دی سي مشال ریډیو اوري. دوی د مشال ریډیو له سهارا بیا تر مازګر سي کوم پروګرامونه دي هغه دوی ډیر د زړه او لخوند سره د مشال ریډیو پروګرامونه اوري.
د ویلو ورته چې د نورو پښتون مشتو سیمه په څیر د ژوب ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو اکثرو خپل ځانونه د مشال مینوال یاد کړل او په خپلو خبرو او شعرونو کې د مشال راډیو د لا زیات بریالیتوب په امید و. چې د دوی په وینا هر اړخیز او بیلانس راپور نه لري، له ټولو رسنیو بیل رنګ او خوند لري او د دوی په وینا همدا یې لامل دی چې ورځ په ورځ یې په ټولو پښتون مېشتو سیمو کې اورېدونکي او مینوال لا نور زیاتېږي.
له شیخه په لمانځه کې آیاتونه تندک ووهي، تکواشي لغړنه شنخالۍ چې پر بام وویني.
خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژوب.
په ژوب کې مو د پښتو مشاعرې راپور اوریدی چې د مشال لپاره په ځانګړې ډول جوړ شوی و. دغو شاعرانو د مشال راډیو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې مشال راډیو په ټوله پښتني وطن کې ډیر زیات مینوال پیدا کړی دی. د روانې خبرونې د پای شبې را رسیدلې دي. پامیر ساحل ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې په ځانمرګي حمله کې 19 کسان وژل شوي او 3 ډیر ژوبل دي. پولیس وايي د حمله نن په پټ بازار کې د جمعې تر لمونځ وروسته د یو جماعت مخې ته شوې ده. د حمله پړه تر اوسه چا نه ده منلې. جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي په بلوچستان کې د گورنر واکمنۍ پر ضد نن په حجام کار بندیز کړی دی. هلته د کوټې سوداګرانو، ځینو سیاسي ګوندونو او ترانسپورټرانو اتحادیې د دې هړتال مخالفت کړی دی. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت له عظما ایوب سره د ډله ییز جنسي تیری په دوسیه کې تورن 14 کسان بېګناه ګرځول. تیره ورځ عدالت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د ډی این اې معاینو هم په دې کسانو جرم ثابت نه کړی شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې نامعلوم وسلوالو د یو کور درې ښځې وژلې دي. ترکی پولیس او عیني شاهدان وایي په انقره کې د امریکا پر سفارت یوه ځانمرګي حمله شوې ده. د ترکی رسنو رپورټونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. چاودنې د سفارت ودانۍ د باندېنی دیوال ته تاوان رسولی دی. د مکسیکو د تیلو دولتي شرکت پیمکس په مرکزي دفتر کې د چاودنې
چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو شمېر زیات شي. چینایي رسنۍ وایي د هیواد په مرکزي برخه کې پر یوه پله په لارۍ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. په دې لارۍ کې د آتشبازۍ سامان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن چې نن یې د دندې موده پای ته رسېږي وایي ایران او روسیې شامی حکومت ته پوځي او مالی مرستو ورکولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پري زه احمد شاه اعظمي پامیر ساحل تخنیکی همکار جوناتن او نور همکاران تاسو له درانه حضور اجازه غواړو. پر همدغه چپو تاسو د ډیوا رادیو نشریات اوریدلای سي. تر سبا سهار مو په مخه شکو. فرش او شاد اوسئ.